The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته په خبری خپرونې کې هرکلی وایو. او دغه خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه اورئ. نن د سه شنبې ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 10مه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې 9، افغانستان کې 8 نیمې، او دلته په واشنگټن کې د ورځې 12 بجې دي. زه یم ستاسو کوربانه منزه شهید،
او زه نصر کاکړ.
دغه خبری خپرونه د مهمو خبرونو سرټکونه تاسو ته پیلوو.
نن د پاکستان پارلمان کې د هیواد په بهرنیو چارو باندې د پارلمان څخه د باندې په فیصلو سختې نیوکې شوي. پارلماني غړو د حکومت څخه غوښتي چې په سیمه کې د داعش د وجود په اړه د پارلمان خبر کړي.
د قبایلی سیمې د پارلماني غړو او د پښتونخوا د ګورنر سردار مهتاب عباسي ترمنځ په اصلاحاتو باندې اختلافونه نور هم تاوده شوي، او د باجوړ نه د مسلم لیگ ډلې منتخب خړی شهاب الدین خان د گورنر پر ضد د استعفا ورکولو اعلان وکړی.
گورنر صاحب نه خو زمونږ امیدونه چې دا یو سیاسي گورنر دی، خو د دې کم انداز دی نو هغه د قبایل مزید په یو ډېر تیارو ته بوتلل غواړي.
او نن د بلوچستان او پښتونخوا صوبو په ګڼ شمېر سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع شوی. د پاکستان د صحت مرستیاله وزیر سایره تارړ وایي راتلونکي کال کې به پاکستان د پولیو وایرس څخه پاکوي.
موږ سره اوسې وړاندې کوو تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز.
د پاکستان په پارلمان کې نن د سه شنبې پر ورځ د هیواد د بهرنیو چارو په تګلاره سختې نیوکې شوي. د پارلمان غړو ویلي ټوله سیمه د داعش یا اسلامي ریاست د وسلوالې ډلې له خطرونو سره مخ ده، خو پارلمان په دې باب له پامه غورځول شوی او حکومت هیڅ هم نه وایي. د کمی اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي پاکستان او افغانستان کې داعش د فعالیتونو په هکله حکومت نه خو خپله تګلاره واضحه کړې ده او نه یې پارلمان په باور کې اخیستی چې د دې مخنیوی به څنګه کوي.
نن د پاکستان په صوبه بلوچستان او په خیبر پختونخوا په اکثره سیمو کې د پولیو د ناروغیو پر ضد د ماشومانو لپاره د پولیو څاڅکي ورکولو کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین به درې ورځې دوام لري او د دې سیمو زیاتره ماشومان به د دې نه ګټه اخلي. د صحت مرستیاله وزیر سایر افضل وایي تر راتلونکي کال اخیر پورې د پولیو ناروغۍ وایرس د هیواد نه پاکوي، او د دې تر څنګ په بلوچستان صوبه کې د دغه کمپاین په مهال به د 50 کلونو څخه د کم عمر د 500 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي، او د کمپاین د ختمېدو څخه وروسته د پولیو د څاڅکو څخه د محرومو پاتې شوي ماشومانو لپاره هم یوه ورځ مقرر شوې ده.
د پاکستان قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ څخه د کمی اسمبلۍ منتخب غړي شهاب الدین خان د اسمبلۍ له غړیتوب څخه د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. شهاب الدین خان ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال تور لګولی چې نه خو د پښتونخوا ایالت ګورنر او نه هم وزیر اعظم میا نواز شریف د فهاټا د منتخب غړو خبره اورېدل غواړي. شهاب الدین خان زیاتوي چې په پارلمان کې نن په قبایلي سیمو کې د عیني اصلاحاتو پر سر ورته د خبرو اجازه هم نه ده ورکول شوې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د اعلی کچي په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په کراچۍ ښار کې روان اپریشن به نور تیزولی شي، په کوم چې د متحده قومي مومن ډله د تحفظاتو اظهار کوي او د عوامي نېشنل پارټي په ګډون نورې سیاسي ډلې وایي چې دغو عملیاتو ته دوام ورکړي.
اروپایي ټولنې نن د سه شنبې په ورځ یو رپورټ کې په ترکیه نیوکې کړې او وایي چې هغه هیواد په جمهوري معیارونو کې نیمګړتیاوې لري او دا چې د فکر د ازادۍ او شورا په باب شاته پاته ده. دغه رپورټ په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د امکاني غړیتوب په باب دی چې هلته د روانې میاشتې تر ټاکنو پورې ځنډول شوی و. دغه ټاکنو کې د صدر رجب طیب اردوغان ګوند په زیات اکثریت سره پارلمان ته رسېدلی.
د آسترالیا کریسمس جزیرې مرامتي مرکز پراتو پناه غوښتونکو خپل دوه ورځنی احتجاج ختم کړی. دغه احتجاج د یوه ایراني پناه غوښتونکي د وژلو نه وروسته پیل شوی و. د آسترالیا د کډوالو وزارت وایي پولیس د دې مرکز کنټرول بیرته اخیستی او د پناه غوښتونکو سره خبرې اترې هم شوې دي. د دې تر څنګ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سه شنبې په ورځ په یورپین یونین غږ کړی چې داسې اصلاحات یا ریفورمز دې اوس نه راولي چې د دې تر مخه دوی هیواد او ولس تر پوښتنو لاندې راشي. غوښتنه دا ده چې یورپین یونین یو سلنه برخه کې به هیوادونه د یورو کرنسۍ استعمالوي، خو ښاغلی کیمرون وایي برتانیا دا کار نه خپلوي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو خبری خپرونه دا مهال پای ته ورسیدله او وزبوی ستاسو سره بهروز خان زمونږ همکار په خپرونه کې او دغه خپرونه به د پښتنو اصل نسل باندې وي تاسو ته به وړاندې کوي سټوډیو کې راغلی دی هغوی ته هرکلی وایو خر اخلص بهروز خان صاحب
ډیره مننه خوشاله اوسیم نظر شهید او نصیر کاکړ صاحب ګران اوریدونکو په نن خبرونه کې درته ستړي مشوم په خیر راغلی ویم وسنګ چې تاسو د منځه شهید نو ورېدل د پښتنو اصل نسل چې زمونږ د خبرونو د کوم لړۍ روانه ده نن په هغه کې په تیره خبرونه کې چې مونږ کوم ځای کې خبره نیمګړې پریخې ده او هغه د اشوکا یا د اشوک هغه بچا چې ویل کېږي تاریخدانان هم دغه ته اشاره کوي په دغه باندې لیکنی کوي او دغه داوی هم کوي چې ګندې اشوکا د پښتنو د ټولنې نه دی نو په دې باندې به هم خبرې ترې کوو چې اشوکا څوک وو اشوکا په کوم دور کې دی د اشوکا په دور کې بیا څه ترقی شوې ده د هغه څنګه د دغه خطې سره د سیمې سره د پښتنو سره څه داسې مونږ ته په لاس راځي څه اړیکې څه دي مونږ سره ثبوتونه څه دي تحقیق څه دی او دلیل څه دی په دې باندې به نن خبرې اترې کوو زمونږ مېلمانه چې څنګه چې زمونږ سره ملګري شي نو هم هغه سیده به مونږ هغې ته ورځو زمونږ سره به نن په مېلمنو کې ډاکټر الماس خان صاحب نوي ځکه دلته کې دا د یوې ګنټې دا د یو ساعت دا چې وخت مخکې وروسته شوی دی نو هغې د هغې په هغه وبخې چې کوم هغه کلاس اخلي نو په دغه وخت کې د هغې کلاس وي خو کېدلی شي چې هغه به را روانو خپرونو ته بیا خپل ریسکیجول کې دغه چې کوم هغه دی د کلاسونو د اخیستلو نو مونږ سره به انشاءالله پکې برخه بیا اخلي زمونږ مېلمانه زمونږ سره دوه مېلمانه ملګري شوي دي زمونږ د پښتنو د دانشور زمونږ یو تاریخ دان یو تاریخ لیکونکی یو شاعر یو ادیب او محقق سعد الله جان برق صاحب زموږ ملګری شوی دی برق صاحب په خیر راغلی وعلیکم السلام وعلیکم السلام او زموږ سره زموږ د آرکیالوجی د ډاکټریټ چې کړی دی ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی ډاکټر صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم دی خدای روغه
او ډیره زیاته مننه در تک مو زمونږه کوشش کې زمونږ همکار نهید سحر لګیا دی چې د رفیع صاحب نمبر څنګه ولګی نو هغه به هم مونږ سره ملګری شي ډاکټر الماس خان خو ما تاسو ته وویل چې نن به هغه زموږ سره په خپرونه کې نه وي او هغې وجه دغه ده چې هغه په دغه وخت کې کلاس اخلي او دغه دلته کې دا د یو ساعت چې ټایم بیا مخکې کړی شوی دی نو د هغې په وجه باندې د هغې په دغه وخت کې کلاس وي برق صاحب تاسو ته یو ځل بیا په خیر راغلی ویم ډاکټر رفیع الله خان صاحب مونږ د تیر خپرونه کې د اشوکا په دور باندې خبره شروع کړې وه او په هغې باندې مونږ وایو چې که د اشوکا د پښتنو سره تاسو د موریا خاندان ذکر وکړو بیا د مورا غر د ملکنډ په دغه سیمه کې چې دی د دغې سره څوک د علم سره هم هغه کوي چې ګندې د علم د غر چې کومه دی دا به د لویې یو سمبل وو او په دې قبضه کول یا دا سر کول یا په دغه سیمه کې پاتې کېدل د حکمران دا به هم د هغه د طاقت یو هغه به وه په دې باندې خو دا تاریخ خبرې دي نو زه وایم چې که برق صاحب ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورشو دې خبره خپله وکړي نو بیا به تاسو هم خپله خبره وکړي او موږ به ته دا هم ووایو چې د آرکیالوجي نه د دغې دور د آرکیالوجي نه مونږ د یو خو انساني دي یو مذهبي دي دغه هم په خپل ځای دي خو د مونږ ته د پښتنو د اصل نسل په اړه باندې هم څه هغه اخیستی شو زمونږ سره زمونږ درېیم مېلمه حبیب الله رفیع صاحب هم ملګری شوی دی ګران اوریدونکو چې تاسو ټولو ته معلومه ده یو محقق دی یو یعنی دانشور دی او بیا دا چې د افغانستان لخوا په کابل کې دی میشته دی نو حبیب الله رفی صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو.
سلامت وي، خیر اوسئ.
زمون سره صدرا جان برق صاحب دی او ډاکټر رفیع الله خان صاحب دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته مایک په دې سپارم چې د اشوکا دور په تیر خبرونه کې زمونږ نه نیمګړی پاتې شو، نو موږ په دغه باندې خبرې اترې کوو چې هغه په دغه تاریخ ته لحاظه خبرونه واچي، بیا چې ستاسو کوم خپل تحقیق دی او ستاسو کوم دلیلونه دي بیا به هغه ته راځو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب،
او جی چې یرا بعضی تاریخ دانان یا لیکوالان داسې پاتې شوی دي چې هغه د دې چې کوم آر جندې کمی زیلی دي، نو هغه خای چې یرا کېدې شي چې دا د مورې غر چې کوم دی دا غي سر د دې سره بيتوي. او کفرس کز تاسو په خصوصي دور په دی باندې یو محقق یا یو لیکوال یاد کوم، نو دا غنوم دی لارنس آستین ویدال. ویدل چې په خپل کم دین او غدي علاقې ته تقریبا د 19مې صدۍ په اخیری کلونو کې وزیت کړی دی. هغه چون کې په د بریټیش ټکم د آرمی ونو په غوږ کې ډاکټر او بیا د سرورو د غټ کم دی د دلچسپي په تاریخ کې په آرکیالوجي کې په آثارو کې په دې کې پیدا شوی و. نو هغه ډېرې علاقې کتلې دي په دې چې کله به چې د ملټري به چې کم د آرمی به چې کم خوځېدلو مختلفو علاقو کې، نو دې به ورسره هم اکثر تللل. نو دغه شانې به بیا د تاریخي ځایونه او آرکیالوجي او دا سیزونه سټډي کول. نو په هغه کې هغه مطلب اولنی سړی دی چې هغه چې کوم د ډېر مشهور د 1895 لګبګ دغه چې کوم د چترال د کمپین دی کنه جی، نو په دغه کې هم دی راغلی دی او دا علاقې وزیټ کړي دي ټولې. پدې صاحب د یو دا امکان هول لري چې راکې دې شي د مورې د غر سره د دې تعلق وي. هم دغه شانې دا قصه بیا ورستو ډېر واضح او ډېر شکم بیا د دې علاقې نور تاریخدانان پاتې شوې دي یا بریټیش یا نور هغه خو صدومه خاص ذکر نه دی کړي، خو بهرحال بعضي پښتانه لیکوالان بیا د دې خبره کوي. نو کېدې شي چې سن سو قتالوت وي هم وي به، خو بهرحال کم چې د دې خاندان معلوم تاریخ د دې شینچایت تاریخ دی، نو دا غینه مطلب مونږ ته صدا سي صحیح آثار په نظر نه راځي چې چونکه د دې علاقې سره کوم چې د پښتنو علاقه ده د دې سره د دې خاص داسې تعلق او نسبت پاتې شوی دی او دی دا غي د دلچسپي نه مونږ دا ویل شو چې او داسې شوی ده. ها د دې نه علاوه چې کوم بیان یو ځای سره دا غوسه خاص د بازي شین شان او کوم دې تعلق پاتې شو دی لکه هغه کې چې کوم اهم ځای دی په دې ټول علاقه کې، نو هغه ټکسلا ده. ټکسلا کې د موریا خاندان او خاص کر د اشوکا چې غل بادشاه شونه دا ورسره نږدې تعلق پاتې دی. دا دی وجه دا ده چې هغه چې کله بادشاه نو او د پلار چې کله حکومت کولو بندو سارا، نو هغه اشوکا د ټکسلا گورنر ټاکلی وو. اشوکا خپورا کلونه چې کوم دي د خپل ژوند او د پلار د بادشاهۍ په دور کې هغه د ټکسلا دغه پاتې شوی دی، گورنر پاتې شوی دی. د ټکسلا صوبا یا کیونت ورته مونږ وایو هغه هغه ټایم کې مطلب خپورا خوځېدلی وو په مختلفو علاقو کې، لکه دا چې کوم پنجاب دی یا زمونږ د پښتونخوا علاقې دي، نو په دې کې مطلب د دې حصې وي خپورا. لکه صرف دا ټکسلا ویلي چې کومه ده نن سبا، نو دا تې نه ده مراد د پوټوهار د علاقه ټوله دې کې مونږ شاملولې شو. په دې کې بیا چې کله هغه وروستو بادشاه شوی دی، نو زیر خبره دا د تاریخ دانانو دا یو پوینټ آف ویو دی چې یاره هغه بیا ډېره دلچسپي په دې علاقه کې اغستې ده او د هغې یو واضح ثبوت کوم چې د درمراجي کس ټوپه ده په ټکسلا کې چې د دې ټول ساوت ایشیا چې کومه ده د دې د پغټو ستوپو کې راځي، نو هغه کې یو دا یو مثال ښایي چې یاره دا ستوپه هغه د دغه دلچسپي چې د هغه د ټکسلا سره یو نسبت پاتې وو په دې بنیاد هغه دا ستوپه دلته جوړه کړې ده. دا ستوپه واقعي طور هغه جوړه کړې ده، نه ده جوړه کړې ده خو بل خبره ده، خو ځکه چې دا د یو خاص د یو وړوکي لیک په په نتیجه کې دا خبره کیږي چې یره دا هغه جوړ کړی دا کېدې شي دا غد دور نه مخکي او وروسته په دې دور کې جوړ شي وي خو بهرال نسبت دا غ سره جوړیږي او دغه د ټکسلا سره دا خپل چې کوم دغه د تعلق دی دا خای د دین علاوه کومګ نور ګورو نو هغه تقریبا د کندهار پورې د دې علاقو پورې د موریا چې کوم خاندان دی د دې حکومت خوځیدل دي او په دې علاوه ماتیر پیروم ذکر کړو چې د شاباتګړي چې کوم لیک دی په دغه ګټه کې نو هغه د اشوکا د دور دی او دا غو چې کوم فرمان دی 14 نمبر نو دا هغه 14 نمبر فرمان دی او په دې کې ډیر زیات تاریخي سرسي نوکته مونږ ته په لاس راځي چې دا غې په نتیجه کې مونږ د اشوکا چې کوم مذهبي پالیسی ده دا غو چې کوم بودیزم طرف ته بود مت طرف ته راتلل دي او دا غو چې کوم د خپل ریاست یا د سلطنت د په حواله باندې یا بیا مطلب دا غي چې کوم د سیویک سنس چې کوم دی لکه په عوامو کې چې کوم دا غي دغه شهري غونډه سنس پیدا کول دي په دې حواله باندې هغه سبا دي خبرې کړې دي او د دې علاوه ما ویل چې را پټک سلا کې یو دا غي لیک موجود دی یو لیک دغه پیریډ چې کوم دی نو هغه د کندهار نه په لاس راځي نو په دې حواله له خدا د اشوکا چې کوم لیکونه دي نو دا بیا موږ ګورو چې دا په ټول دغه چې کوم امپایر کوم فافزیدل دي نو په هغه طرف دا لیکونه د مختلف مقصدونو لپاره خاص کر دا چې کوم مین چې کوم لاري دي کوم چې بالکل بنیادی لاري دي چې هغه باندې د خلکو د ټریډرز چې کوم دي کوم چې لکه دغه دي کنده تجارتګر سوداګر دي د دې او د کوم چې زائرین دي کوم چې مطلب د مذهبونو دغه خلک دی دا غو تګ را تک بډیرو نو په دسي لارو کوسو کې هغه مطلب ډیر زیات د خپل فرمانونه او د سيزونه لیکلي دي په دغه حواله مطلب موږ دا ویل چې جرات دغه د سلطنت د خورولو په نتیجه کې د دې علاقې سردار د چې حکمرانانو نو دغه نسبت به وو خو اوس که تاسو وایي چې را لکه د پښتنو په اصل نسل په حواله باندې څه قصه نو دا سيزونه زمانه لپاره خو ویل ډیر ګران دي چې په تاریخ کې لکه زمو په 1300 یو نیمو سلو کالو کې چې کوم د علمي تاریخ دی د علم د پیدا کولو د نو په دې کې دا یو دور پاتې شوی دی د 19مې صدې او د 20مې صدې اولنۍ حصہ چې په دې کې زیات به چې خلکو د آرکیالوجستانو یا د زوړ تاریخ لیکنو لیکونکو کم تحقیقونه کول نو هغه به کوشش دا چې یاره په هر ځای کې چې کوم آثار دي هغه د سنس حواله باندې د یو نه یو نسل سره دا غي سن نسبت جوړي او دا غي د تاریخ خپل خاص مقصدونه ولکه مونږ بار بار ذکر کړی هم دي چې آریانیزم چې کوم دی آریا نسل چې کوم دی نو آریا نسل خو زهره دا مطلب سدسي نسلي کوم چې مونږ یې سوایو نو د ریس په توګه د آریا استعمال چې کوم دی دا نن سبا متروک دی او د دې مطلب سدسي مطلب په خوالې نشته دي اگر چې په د جبو په بنیاد باندې د غم شوی دي د تقسیم چې شوی دی چې دا اندو آریان جبی دی دا اندو ایرانین دی په دې طریقه خداغي مطلب هم بیکګراوند چټول کم دی نو هغه د کلونیل بیکګراوند دی او باغی کوم مطلب د دې سیزن دومره میس یو شوی دی چې نن سبا مطلب داغي ډیر په یو عجیب نظر باندې خلک ګوري پوسټ کلونیل دور کې خو ولی ګوري داغه وجداد چې داغه سره چې کم هغه سیزونه تړلې دي لکه مطلب د نسل سره هغه چې کم بایولوژیکل سپیریارټی دا هغه شی تړلې دي نو هغه مطلب چې کله د آریان خبره کوي نو هغه سیمپل ځانوي چې دا یو عام نسل دی خو هغه مطلب دغه د سپیریارټی شی د دې سره راوړي د سپیریارټی دا کانسپټ سره راوړي او بیا چې هغه هم ځان د دې نسل سره تړي نو هغه په انډیا کې په سب کانټیننت کې په ساوث ایشیا کې چې هغه کم سمو خلکو ته آریان وایي چې دا آریان دي نو دا غو نه هم دا غو سیاسي مقصدونه دي هغه هغه د ځان سره په یو حواله باندې په دغه ټول گیم کې چې د شریکي چاته بیا یو قسم خطاب ورکړي چاته بل شان خطاب ورکړي هغه مطلب د دې سره چې کوم لکه د رائټ هینډ په تور دا وو د خلاص په تور دا وو سره کار کوي دا وو امپایر جوړیږي هغه مطلب دا د اخی په خپل کنټرول کې ساتي نو کله چې موږ د نسل خبره غوړو بنیادی تور دا خبره په دې یو حوالان چې نسل په خپل چې کوم دی نو هغه د سی یو غیر جانبدار اون چې ټکی نه دی بلکې د دې دومره غلط استعمال شوی دی چې کله موږ د نسل سره اکثر د بایولوژیکل سپیریارټی خبر اورو نو د ټول اریان نسل لا کیسه چې دا یا بیا د دې سره تړلې جبي چې کم دینو دا ټول کیسه بیا ګډ وډ کیږي خو بهرال ما تاسو ته ویل چې په تاریخ کې دا یو دور پاتې شوی دی په نږدې تاریخ کې چې په آثارو کې په زړو عمارتونو کې په کتبو کې په بوتانو وغیرہ په دې سیزنو کې به کوشش سو چې نسلونه پکې اغوي دا غي شناخت وکړي او دا شان بیا مطلب کم ولی و کی چیرې په دې حواله باندې دا غو بیا بعضی داسې مقصدونه چې بعضی خلکو ته ویل چې دا تاسو نه دي دا د پلان کې دي دا د پلان کې نه دي دا د پلان کې دي دا شان مطلب هغه چې کم هغه لوکل خلک بوونه هغه په حواله باندې وایي سمیت د سې جوړول چیرې دا غي سره به دا غو چې کم کالونیل او کم امپایر دی نو هغه ته به ګټه ورکوله بهرال خبر اوس دا شو چیرې کومه په دې علاقو کې ګورو چیرې د دې پښتنو سره څه تعلق پیدا کیږي نو هغه په دې حواله چې را دا پیور د دې خلکو سيزونه دي کنه دي یا مطلب یوازې د دې کامیابیان دي اچیومنټس دي کنه دي په دې حواله سوال مشکل دي خو په بل حواله کې ځدی خبر تر وګرځم نو هغه دا وی چې کم چې موږ د موجوده معاشري دي زموږ په ټول علاقو کې تقریبا او د پښتنو معاشره چې کوم داغه په دې کې لکه دغه ډیر مګنو معاشرونه یو معاشره ده نو د دې چې کوم موجوده سیټ اپ کده کوم جوړښت دی نو په دې کې ظاهر خبره ده چې موږ ته د تاریخ په اوږدو کې ورته موږ ګورو نو دا د یو ډیر لوی تاریخي عمل نه راتېر شي او په موجوده صورت کې موږ ته ملاويږي چې باغې کې لکه بار بار زموږ د مشران بوهان هم ذکر کوي موږ هم په خپل دغه خبرې پخلې کوو چې را په دې کې موږ ته بیا د مختلفو دورونو د مختلفو خلکو د مختلفې چې کوم د ژوند فلسفي دي کمی چې د مذهب فلسفي دي کمی چې د انسانيت فلسفي دي نو داغه په داغه نه پکې موږ ته څنګه څه سيزونه په نظر راځي او موجوده مطلب دي
ډاکټر صاحب په دې خبره ځکه کوو چې کچر ټکسلا د دوی مرکز دی د دې پایتخت او بیا د قندهار پورې اوګديږي د پدی باندې خبر استاسو نظر به پیخلو زم د نور مېن منوته بل رفي سپت مو مرزو برخ سپت مو مرزو چې په نور هندستان کې سمره دغه اثر دی په دې خوره کې سمره دی خو یو وړه شانت د مخلو د دمینه پس رازو ګران اردن کو تاسو هم چرته زمو یو ډیر خوندور بحث روان دی او نن په دغه موضوع باندې مونږ د خپل بس په مخکې بوزو را سره اوسېږي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ګرانو دونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یاست او نن د پښتنو د اصل نسل په اړه باندې موږ د یو داسې دور ذکر کوو په هغه موضوع باندې خبرې اترې کوو زمونږ میلمانه زمونږ په تاریخ پویا تاریخ پوهان چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب خبرې تاسو د غړمبنې برخه واورېد زموږ سره صدرالله جان برق صاحب دی او زموږ سره حبیب الله رفیع صاحب دی برق صاحب تاسو تر اعظم تاسو د رفیع الله خان خبرې واورېد او هغه وایي چې د دغه دور خاص ذکر کوي خدا خبره هم ورسره کوي چې داسې سخکاره نخینی خانی په لاس نه دی راغلی چې ګندې د دغه دور سره د پښتنو د نسل دغه لړۍ اوتړل شي ولی دا هم سوال راپورته کیږي چې کچری پښتانه واقعي دومره زاړه دي نو بیا دا د ټکسلا دا د پېښور ویلي دا څنګه چې هغه ویل ډاکټر فلاح خان چې دا د قندهار پورې نو دا سخی او ستاسو تحقیق څه دی او بیا یو خبره پکې ستاسو نه هم کول غواړم یوسفزی وایي چې دی هجرت وکړو د کډوال شول د افغانستان وروتل بعضی خلک وایي نه دا په تاریخ کې نه ده شوی نو په دې باندې به هم ستاسو نظر اخستل غواړم
دا خبره
برق سیب ټلیفون قطع شو جوړي خا څنګه چې برق سیب ته انتظار کوو د برق سیب ټلیفون واپس څنګه سره په ټلیفون ملګری شي څنګه ټلیفون ولګي نو نیخ په نیغه هغه ته ورځو ځکه چې هغه خپل خبره شروع کړي نو هغه نه پس بیا به راشو حبیب الله رفیع صاحب ته هم او رفیع الله خان صاحب ته هم ورځو په دې منځ کې به موږ ستاسو دپاره وخت ټلیفون دپاره هم کیږدو ګران اوریدونکو تاسو کولی شئ یو دوه کالرز یا دوه زموږ اوریدونکو سره بیا پکې موږ په منځ کې واخلو کاغی دغه موضوع سره کوم سمې پښتنې لري د دې موضوع په حواله باندې زمون په تپوسونو کې هغه غندې نوي راغلي تر اوسه پورې نو بیا کولای شي چې تاسو زمون سره برق سي ملګری شوی دی برق سي یو ځل بیا ته په خیر راغلی وې ما او ډیرو بخې تاسو خبره شروع کړم ټلیفون قطع شو
نو د خبره به چونکې دا کوم کنه چې زمونږ د دې اشوکا یا د نورو پښتنو سره څه نسبت جوړیږي یا نه جوړیږي نو دا خو به ذکر کوو چې دا مونږ لپاره ضروري ده ځکه چې دا موجوده نمونه چې کوم زمونږ د پښتنو دي دا خو د عربي دور نه پس شروع شوي دي دینه وړاندې د کوم کوم نمونه رواج یا څنګه څنګه ژبه کېده دا خو لنډه یو بله خبره ده خو د ټول نول په نسل خبره کوو د نسل تعریف چې کوم دی نو دا عام طور زوړ تعریف چې دا دی چې د یو نیکال واد نو هغه تصور خو سره ختم شوی دی یو نیکال واد خو کېدین شي او د نسل موږ تجدید ساينس دا وایي چې کچېری په یو نسل کې مسلسل ودونه کیږي نو دریم څلورم نسل کې غیږ د مور بیمار شي او دمر غشي چې هغه بیا نشي چلېږي دا چې په فصلونو کې دی دا چې په زناورو کې دی د کې ګډون او اختلاط او کراس دا چې کوم دی دا لازمي دی نو د کچې یو نسل موږ له خو بیا نه ولي کال وخت په کار کې په دریمه پیړۍ کې ختم شي نو د دې نسلونو خپلو کې ګډون چې کوم دی دا شوه دی او کیږي او دا اړو خالص پاتې کېږي نشي دمو دا دی چې د اړیو دا خبره کوم اړیو دا چې خبره ده چې اوس د اړیو دا اصطلاح چې کوم ده دا د مبهمه ونتي دا او د د هندستان الیمانو کې ډیر دا شی دی دا وایي چې موږ دا اصطلاح پر خپل پکا دی ځکه چې دا اریا دا ټول د هندستان چې کوم خلک دی یا دا غوښتي دا نه ټول اریا او نه ټول اریا د غشي دی دا چې څنګه ویل شي وي دي نو دا د اریا اصطلاح او دا په دې باندې پرې دی چې هندستان ته څو راغلي دا په اصطلاح کې اریا نو او دا یو ډیر لوی شخړه روانه ده چې اړیه دي څوک دا نو ما په دغه کتاب کې دا خبره راغلی ده چې دا اړیه چې کوم دي دا په انسانانو کې دوه ډلې راغلي دي د ډیر وخت نه یو خانبدوش یو خاریه په دې زراعتي یو خانبدوش یو زراعتکار دا د یو خلق خو په دې کې بیا دوه ګروپ وو نو اریا یوازې اریا دې دی اریا هغه شاخ نه پکې چې کوم زراعت کو زمیدارو یا کلی خارونه بیا بادول او یو ځکه په مشتکی بل د دې په مقابل کې د دې تربورانه مې دي عزیزان مې دي او دشمنان مې دي چې هغه اسات کی اسات دا اسات چې کوم دی دا د اس نسبت نشوي دی چې دې په دې ځل باندې اس استعمال کوو د جنگي وسلې په تور استعمال کوو نو بیا راغلل نو دې په اسا کو مشهور شول دې اسا کو ته د ایران د هغه په مقابل کې تورانان مو له شي دي دې ته شتیان مو له شي دي دا د اریو عزیزان دي او دشمنان دي د یو مذهبي کتاب ریګویډ دی او د بل اوستاله زموږ د وستا دواړو کې یو شان دی او تاجان دی خو هغه اولټ بولټ کوي دی ان چې کوم دی ایرانیان اوس د دیو ټکی بوالي دیو د هندستان ول خلک د خپل په معنی کې استعمال یا د نور یا د دیوی یا د دیو د رڼا په کې خو د ایران په اصطلاح کې دیو یو ډیر خراب مخلوق دغه شی وره نو دغه چې دا غي دی او تا ځان چې کوم دی چې د دې کوم خدای او تا د نو هغه ته د ایران ولا بد وی دا غي چې کوم خدای وای دا هغه ته بیا انګلستان ولا بد وی دا په دې دوه کتابونو کې په خدا سره مو ماشیل راغلی دی نو انګلستان چې کوم راغلی و دا او استلا الهی لحاظ باندې اسات دي اریو تر ګران دي عزیزان دي دشمنان دي د دواړو د داور چې موږ اصلي اریه یو یا موږ د دې د دې یو خوارنه ورته وی خوارنه دا د دې یو استلاغه چې دا دی او وارثان موږ یو ان دا خوارنه چې کوم دا د سلطنت حق دی نو د دې په دې بلخ کې ډیر مودا د خپل کسره جنگونه شوه دی یو اول څنګه چې راغلل دا جمشید نه چې کوم خلک شروع کیږي یا ما یا جمشید نه نو دا زمیدار کوی په دې باندې بیا اشاک راغل اساتو چې سلطنت واغشتو نو په هغه اساک کې دي نو هغه په عربي دغه کې زهاک دی زهاک ویل شوی دی یو بادشاه په نوم دغه شوی دی او چې دا غزر کاله عمر زر کاله عمر نو دا د دغه خانه بدوش اساک چې دی زر کاله بیا په بلخ باندې دی قبضه پاتې کړی دی بیا فریدون او کاول وار وغیرہ چې کوم دینو دی راغله دی بیا خوشاله نو چې اساک د بلخ نه په ماتې شو نه دی د هندستان طرف ته څو د مصر طرف ته څو داسې د دې موجوده روس د مشرقي اړخونو ته داسې لاړل نو هندستان ته چې کوم راغلی دی دا اساک دی اوس اساک چې کوم دی کدی وته اریاوی موږ ته اساک وي خیر نو دا چندرګوپت او اشوکا او دا ټول چې کوم دي یا اریا یا اشاک خو دي دي کنه یعنی مطلب دا چې دراوړ یا تامل یا دا نور کوونه نه دي بلکې هغه نو وارد غنیم چې راغلی وو دغه طرف نه د هغه خلکو په نسل کې چې ایو تا هغه چې کوم د ذات پد نظام دی او هغه کې هغه یو مذهبی دی ته برهمن وای یو حکومت والا یا جنگ والا چې دی نه ایتا کشتوری وای او دا ویش دی او بل ویش ودر دی شو در کوم مقامی خلکو ته وای نو دا کشتریان چې کوم لیدا به د اکثر راجاګان کشتری مثلا خلک چې دی راجا تو کولو اوس دا کشتری او ما غشه دی کشتوری هغه تورانی چې ورته وای هغه تورانی چې کوم دی نو هغه دادی دا د دې د تراغلل نو د دې د سبا چې ان چې کیږي نو عام تور وي چې دا کشتریانو اوس چې کشتریان راو نو په دې څه تک هم د پښتنو هم ماته ته ویل چې پښتنو نه چرته تلل د رېپلیکات کې ملي کې نه چرته راغلي دي په دې غرونو غاړو کې اوسې دي همیشا دې غر غاړو نه کله یو خوا کله بل خوا کله یو وس خوا ده کې کله بل وا ده کې حکم پاتې شول کې خلک چې دینو هغه راغلي نو په دې راغلي دي نو دای کو دا اریو کې شامل شي دی او یا د بشین دی نو د نسبت وته جوړیږي چې پښتانه هم اری دي او د اشوک او د موریا او دا وغیرہ چې دا هم اری دي یا اسزو د اساکو یا عربي په نظر یې لاس باندې خدای یو دی بالکل دې کې هیڅ شک نشته پدې شول مذهبي معاملات اکثر خلک ودي ته دي درکېږي چې اوس بوسو اشوک یا جنرال دپنو موریا به موږ په خپلو نکونو پښمار نو دا وته خبره لګا دا خو تختیاري خو دا خو یو تاریخي حقیقت به چې دا نه په خواره شي اسلامو نو ذاتي مذهبونه بدل شي وي نو هغه زمانہ کې هغه لومونه وو دې زمانہ کې دا لومونه دي اوس به د موریا په اړه کې دای خو د موریا غړی یاد کو او ما چرته لستوري چې دا د نړۍ د سلطنت شروع کیږي کنه په هندستان کې د نوران دی چې تاریخي بچحت نشته بلکې تاریخ نشته دا مور چې کوم دینه دا دوم باندې تاریخ کې معلوم راجا دی نو ډیر خلک وایي چې دا یو مقامي ورته راجا وو او دا هغه سره د ملازم وو خو د پلار نو مور وا نو د دې مور په نوم باندې مشهور شوی دی چې د مور نه د مور دا موږ چې پورتو کې وته مور وایي د دې مور یا د وجه د دې مور یې شوی دی خو دا څه زروي خو نه کړ چې موږ خو په دې خو لکه یو راه دام دا نو شو په شو نو بیا چې د مور یا نه پس زما چې څو نه خیال دی او صدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اشوکا چې د پوینه کې یو نه نیمه شته د ماخیا لوی د مور چې ده یو نه نه و ورته چې سکندر وغیرہ د ازل ترغمل کړه دا چې کیسه شته خو هغه واضح تور بو هغه دا وینو د کیسه یو نه نه وینه اومشته خو پښتنو د اجدادو وینه پکې قوم شته دی چې بالکل په شکل نشته دی چې پښتانه په خوا عمدغه شی وو عمدغه شی ځینو دغه اساس وو او هغه مشات یا اړیو شاریا وته یا اساس وته په هر حال نسبی تعلق یې ورسره جوړیږي او شته ورسره
که ابي بولا رفي صاحب تاسو تر شما برق سی وی کاریا وته وای ک اساس وته وای خو د دې سنس رشتہ سریخه شته او ډاکټر رفیع الله خان صاحب چې د آرکیالوجي ماهر دی هغه وای د دغه آرکیالوجي د کبوتان دی ک نور سه ګلکاری شوی دا ک په دغه دور هر څه نخ نه خنې ک پاتې دی د سې قوي اشاره سې قوي دلیل لا نشته چې ګنی د دې د نسل سره وترل شي خو څه تاسو ته هم راځم تاسو په خپل نظر اوه تاسو خپل چې کوم تحقیق ته بر اثر شریک کړي که چیرې دا برخه دا خطا د پښتنو د قدیم نوی نو بیا ولې به د څنګه چې برخه وي چې څنګه څه خوښتا دی چې کوم خپل دلیلونه وای خو یو خبره پکې زه دا هم کول غواړم د یوسفزو د ذکر زکه په خصوصي توګه کول غواړم چې دا برخه چې کوم ده د دې سره چې کوم دار د تاریخ تړلې دی اوس د ټکسلاش وا او کدا د پیښور په دی ویلي کې نو دلته یوسفزی یو ډیر لوی قوم پروت دی او دا ویل کیږي چې ګندی یوسفزی د غوړې مرغین راوستل شو د اولغ بیگ په دور کې دغه افسانه ده کدا حقیقت ته او د غوړې مرغی تاسو هم راته وای چې غوړې مرغی کوم ځای کې په افغانستان کې او په دغه اشوکا دور باندې خپل خبره وکي
د اشوکا دور خمغه دور د تقریبا 2000 کال وړاندې دی یوسفزی باندې چې اشوکا د سیمه تر اغله او کله چې د بودیزم خدمت مخه کړی د ویني تو یولو د صفاکین لا ساتین سه او بل اخر د انسانانو خدمت کړي او د تر اغله پچایي کړي لیکن د دې پچایي نو ورسره د تل د کنيشکا حکومت دی کنيشکا په خپل یو آریایی نسل پاچا دی چې دلته حکومت کوي او د بودیزم د ترویج لپاره د غو د تعلیم او د خورولو لپاره هغه هم ډیر خدمت کړی دی هغه یو پاچا وو به تعصب دی وی خوانه بودیزم په قلم راو کې وو د بل خوانه برهمنیزم وو د بل خوانه زردشتیزم وو د ټول دینونو دلته موجود وو او په هر سیمه کې چې دا دینونه موجود وو کنيشکا دغه خدمت کړي او دغه د پاره کار کړي د چې د پښتنو نه مخاني په دغه وخت کې شته هغه وړي وړي مخاني چې موږ په موږ تکیه کوو حساب وکړو آریایان په بلخ کې وو البته و پنځه بل زیات شول او یما یا جمشید البته د دوی مشروع حکومت کاوه ورسته لاغې چې د دوی شمیر زیات شو دوی د بلخ نه راولی دی دل دی هندوکش نه راوختل یو برخه دی ایران پلور ولالن او بل برخه دی هند پلور ولالن او پښتانه په دې موجوده پښتونخوا کې پاتش ول برخه یې بم دی ته اشاره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي کې لام دلته نو دا دی پښتونخوا په موجوده سیمه کې دی هرات نه نیولې تر اتک پورې ته دې سیمه پورې دوی خوارو اومدل ته وسیدل او په دې وخت کې د دوی نشي مخالي مخترافات دي د کنيشکا په وخت کې د بغلان په سر کوتل کې یو دبرلیک دی دا دبرلیک په یونانو باختری لیک لیکل شوی یعنی یوناني خط په باختری خط سره یو ځای شوی یو نوی لیک جوړ شوی دی دا کتیبه چې په سر کوتل کې ده دا تقریبا نه نو لسو کال مخکې دا لیکل شوې ده او په دې کې د پښتو واضح نمونه دي مثلا موږ تاسو سوایو ارواخات دا د ارواخات کلمه په دې کتیبه کې د الوخال په شکل راغلي او جالبه دا ده چې د سی یا د سی تورې په یوناني لیک نشته هغه دې په ځای کاف وای لیکن د دې لپاره چې دا ټکی په کې ځای شوی وي په کتیبه کې یو نوې تورې جوړ شوی یو نوې حرف ورته جوړ کړی چې هغه د سین په نه کوي د پدې اساس دا خی چې پښتانه هغه وخت موجود وو او پښتو موجوده و چې پښتو موجوده و پښتانه هم موجود وو علاوه د لوخان نه ګڼې نورې کلمې هم شته چې په دې کتیبه کې راغلي دي او هغه د پښتو کلمې دي جالبه دا ده چې د همدې کتیبې په وخت کې یوه بله کتیبه هم لیکل شوې چې هغه د رباتک کتیبه د رباتک هم یو ځای دی د رباتک او د سره کوتل په منځ کې تقریبا 1.5 کیلومتره لار ده 1.5 کیلومتره فاصله لري عجیبه دا ده چې زماني فاصله هم همدومره ده 1.5 کاله فاصله لري د دواړې کتیبې چې لیکل شوې دي او دواړې د کنیشکا په امر لیکل شوې د رباتک کتیبه په دې وروستیو 50 کلونو کې پیدا شوې په دې څېړنې روانې دي په انګلستان کې یو نقل لوستل شوی دی او نور محققین هم پې بوختې افغاني محققین هم کار پې کوي په دې کې د پښتو زیات لغتونه دي زیاتې کلمې په کې راغلي چې اوس کار پې روان دی او کیدای شي چې ډېر زر هغه نشر شي په دې کې د دغې کتیبې ژبه دا کتیبه هم په یونانو باختري لیک ده د دې ژبه آریو بلل شوې لیکلي دي چې دا کتیبه په آریو ژبه ده نو آریو ژبه په خپله د آریانا سره تړلې ده او په دې کې د پښتو زیاته برخه ده نو د پښتنو موجودیت په دې سیمه کې تاریخي موجودیت یو کله چې اشوکا دلته راغلی کله چې بودیزم دلته راغلی پښتانه دلته موجود وو پاتې شو د یوسفزو خبره د یوسفزو خبره هم جالبه ده همدغه یوسفزی د اسپزی په نامه په ویدونو کې یاد شوي دي او په همدې ځای کې چې د اوسي په همدې ځای کې اوسېدل یعنی د همدې سوات د سیمو اوسېدونکي پاتې شو د موجوده یوسفزو خبره چې دوی د غوړې مرغې نه راغلي دا هم په تاریخونو کې د روایت موجود دي حتی د وخت روایت خصوصا د تواریخ حافظ رحمت خانی چې خان کجو لیکلی دی اصل متن یې تاریخ افاغه نه دی په هغو کې دغه داستان او دا قصه د یوسفزو چې څنګه و لغبي د 2500 مشران په غدر او په خیانت ور وغوښتل او بیا یې هلته خلیصلا کړل وسلې ترې واخیستې بلاخره لاسونه یې ور وتړل او لغبیک ګډیانیو ته وویل چې دا د موږ تاسې ته لاسونه یې وتړل لیکن هغه به استاسې اخلي دښمني تاسې سرونه ووایي موږ تاسې ته لاس تړلي درکړل په دې برخه کې بیا د پښتنو په تاریخ کې یو مهم ټکی ناری دی تاریخی ناری پښتنو لیک ډیر ورسته شروع کړي دوی خپل دی تاریخ ته په نارو کې ځایولې د یوسفزو د وخت یو شمیر ناری په تواریخ حافظ رحمت خانی کې خوندې دي په دې نارو کې یوسفزی وایي چې ګډیانی ورته وایي چې اوس به تاسو څه کوئ دا دي لاس تړلې زموږ په لاس کې پراته یې او یوسفزی ورته نارې کوي چې هوکې اوس تاسو کولای شئ چې هر څه په موږ وکړي ځکه چې لاس تړلې تاسو ته سپارل شوي یو لیکن که تاسو پښتو درلوده او تاسو په میړانه را سره جنګېدلي وای بیا به داسې نه وو بیا داسې نه کېدل دغه نارې موجودې دي تواریخ حافظ رحمت خانی لیکلي د دې نه وروسته هم زموږ تاریخ د پښتنو تاریخ په نارو کې دي چې تقریبا ما د دې نارو درې نیم سوه نارې پیدا کړې چې په هغو کې د هوتکو د دورې د احمدشاه بابا د دورې د نادر افشار د وخت دغه نارې پکې موجودې دي همداراز د بایزید روخان د وخت نارې په حالنامه کې خوندي دي یو درې نارې هغلته ما پیدا کړې نو په دې اساس د پښتنو تاریخ د دوی په نارو کې نغښتی دا نارې د هماغو وختونو دي دغه نارې چې اوس د یوسفزو په تواریخ حافظ رحمت خانی کې راغلی دا د مغې وخت نه په موږ تاریخ کې ثبت شوې دي او دغه نورستان نورستان چې کومې نارې دي هغه خوله په خوله یا سینه په سینه را لېږدېدلې او بالاخره ثبت شوې دي نو په دې اساس د پښتنو موجودیت په دې وخت کې چې بودیزم افغانستان ته راځي یو ثابت حقیقت دی چې پښتانه دلته موجود وو هغو ژوند درلود دغه سهاک یا اسحاق چې مخکې بسمیل صاحب وو دا واقعان دی یما تربور دی دی غو نږدې خپل یعنی دواړه آریایان دی او دلته سره دښمنان شوي دي او جنګېدلي دي او سهاک یما د منځه وړی دی او بلاخره سهاک بیا د فریدون لخوا په دې ترتیب دغه لړۍ را روانه وه. نو رسول الله خان صاحب که رښتیا وایي هغه ښه آرکیالوجیست دی، هغه یو داسې سند غوري چې هغه ژوندی و ګویا وي، په هغو کې نورې خبرې نه وي. داسې سندونه کېدای شي نه وي، لیکن کاتبې خو زما د نظره د لرغونپوهنې ډېر لوی سند دی. دغه کاتبې موجودې دي، د سره کوتل کاتبه د پښتو په موجودیت شاهدي ورکوي او د رباتک کاتبه د پښتنو په موجودیت شاهدي ورکوي.
په دې باندې به
روزګان کاتبې دي، هغه د پښتنو په موجودیت شاهدي ورکوي او د ټولو یوه برخه لوستل شوې او نورې تذکار لاندې دي. نو په دې اساس
په دې باندې
پښتنو موجودیت په همدغې سیمه کې چې اوس نشتي، دا ډېر لرغونی دي، ډېر پخوانی دي او دوی دلته موجود وو.
اوس رفیع صاحب دغه باندې زم چې رفیع الله خان ته ورځو، خو زمونږ یو اوریدونکی موږ سره ملګری شوی دی، نور خلجی د کوټې نه. نور خلجی په خیر؟
خیر مسیب ستا شیس مل منشی
من نه ډیر زیات وای کنه خپل را ته وای.
دا د دې خدای ته مجلس ته ماشا الله موږ کو بالکل پښتن لامس کولای. زه یې رسې لند غونډه نظر لرم پښتون سي و داخلي او دوراني ته تقسیمېږي. دا تقسیم مناسب نه دی. دوراني سي دا د منصب نوم ده او خلکي سي دا د مسکن نوم ده. که پښتون سي دا د نسل او د نسب نوم ده. پر دا باندې د حبیب الله رفیع صاحب او د سعد الله جانبر صاحب نظر غواړم. یو ور به بیا زر څه وایم.
تاسو وایي چې خلجي مسکن دی؟ تاسو وایي
زوام خلجی دا مسکن نوم ده، که خلجی ده، که غرزی ده، که غرزی ده.
یعنی چې چرته یو ځای د سړی کوم ځای مسکن وي، د اوسېدو ټاټو به اوسېږي، دغه ویل غواړي؟
دغه ویل غواړي چې کوم
ځای کې بیل درانې چې دی. درانې یو ټایټل دی، یو وحده ده، یو منصب دی چې ورکړل شوی دی، دا ویل غواړي؟ او بیا پښتانه پښتون بیا یو پښتون دی، نو په دې کې بیا دا نور تقسیم در تقسیم ولې دا وایي؟
پښتون نسل نسب ده او خلجی دا د مسکن ده او درانی چې دا د منصب نوم ده. دا هم کېدای شي چې یو پښتون دوه ورونه دي، یو د خلجی وي او یو د درانی وي، یو د په منصب له احمد شاه ابدالي سره، بل د په مسکن په غره کې اوسي.
سمه ده، دا به دواړو ته کېږدو. او بخ صاحب په مونږ خبرو کې او زموږ مېلمانه درې واړه چې که په خبره به پې کول غواړي نو به پې وکړي. درته ډېره مننه کوم ډاکټر رفیع الله خان صاحب. تاسو ته راځم بل ستاسو کوټ ته راچولې. خو لکه د حبیب الله رفیع صاحب وایي چې موږ ته د دغه آثارو نه واضحه نشانې په لاس راځي، نو تاسو هم دا ګڼئ چې او د دغه نشانو نه د پښتو ژبې دلته کې د قدامت د هغې د زوړوالي او د پښتنو د ژوند د دې ځای د مشت چې دلته د کوم وخت نه دا دا ته په لاس راتلی شي. ځکه چې په تیرو هغه کې موږ دا ویلو که چېرې په سنسکرت ژبه کار وشي د پښتو ژبې په باره کې، د هغې په تاریخ په باره کې به ډېر څه لاسته راشي.
کېدای شي چې مطلب فرض کړه په دې باندې داسې سکار روان وي لکه څنګه چې رفیع صاحب بار بار ذکر کوي چې په دې باندې مطلب په دې چې کوم د لیکونه میلاو شوي دي، نو دا د مطلب په دې باندې چې کوم انویسټیګیشن دي او سټډیز دي، نو هغه روان دي او د دې نه څو نتایج مخې ته راغلي او څو کېدای شي د وخت د تېرېدو سره سره نور راشي په دې حواله. نو د دې امکان نه خو بالکل انکار نشته دی چې کېدای شي مطلب وي دا سیزونه. خو زه یو چې زما تر اوسه پورې کوم مسله ده چې هغه ماته کلیر نه ده، نو هغه دا ده چې یاره مطلب که فرض کړه داسې کار روان وي او داسې کار کېږي یا شوی وي، نو کم از کم په کار ده چې هغه چې کوم ډیسکورسز روان دي په دنیا کې مطلب په دې علمي حواله باندې، نو دغه که د دې پارټ نه وي نو دا بیا ډېره یو عجیبه خبره ده یا بیا د بدقسمتۍ خبره ده. په کار ده چې مطلب دغه چې کوم زمونږ مین سټریم دا مختلف باسونه روان وي چې د دې حصہ وي او که پرس کده د دې حصہ نه جوړیږي نو ظاهر خبره ده بیا خو مونږ خپل کې به په باس کوو ډیسکشن وکړو خو بهر لکه مونږ دا یو غټ فورم ته بیا نه شو راوړي چې هغه نو مطلب سنه سم مطلب زمونږ پوینټ اف ویو چې کوم نه زمونږ نقطه نظر چې کوم دی
داغی دا پر اصل عمل سده هغه څنګه کولای شي چې په ست طریقه باندې د نورو چې په تاسو ته دا وایي کې په نړۍ کې نور کوم تحقیق روان دي داغی تحقیق سره سم نو څنګه داغی سره راوست شي
او دی صحیح نو په دې کې بیا چې ته نه ظاهر خبره ده چې یاره یو چې کوم زمونږه مطلب د دې خلکو سره ما مخ کې پوخا ول ستاد کې دا څه کړی و چې را کمیونیکیټ کول غواړي نو مطلب دا په پراپر طریقہ چې کوم دا کمیونیکیټ شي ورسې مطلب په دغه زما نیمنګ دا شیر کو د دنیا سره نو دا خداغه لپاره بیا چې کوم طریقې دي د میتاډالوجي دا نو دا غیز د کړې ډیر لازمی دي دویم خبره دا بیا چې مطلب مونږ چې کوم حبیب الله رفیع صاحب برخه ټولو ته پته ده چې را په ریسرچ کې مونږ چې کوم بنیادی خبره ده یو د ټولو نغته خبره نو په هغه کې مونږ دا لکه برخ سے پاکستان کې مازه په ځای لیدل چې کم اصل سورسز دي کم اصل ماخذات دي نو هغه ته زمونږ رسایي ده اوس اصل ماخذات څه دي په دومره پوخانی تاریخ کې باغی کې چې دنو هغه د آثار او علم دي چې هغه ډیر ټیکنیکل علم دي نو سبا دا غینا یو نتیجې ته رسیدل چې کم دي هغه ډیر مشکل دي او په ډیره مشکله طریقه کېږي او کفرس کا کېږي هم نو هغه لپاره بیا د میتاډالوجي لازمی ده دویمه خبره ده چې لکه هغه ټایم چې کم جبی دي کم چې دا هغه ټایم دا رسم الخطونه دي نو پدې باندې مکمل چې کم دی پدې باندې عبور حاصلول لازمی دي فرض کا کزه په سنسکرت نه پويګم او زه مطلب په دغه دور چې کم یا بیا په پالی دی باندې پويګم یا بیا نو چې دغه ټایم کم دی چې مطلب جبی دي او رسم الخطونه دي پاغې نه پويګم ظاهر خبر ده زما ټوله اړه چې کم ده هغه بیا د نور خلکو د نور پوهانو دانشورانو په ترجمو ده خو ترجمه په خپل چې کم ده نو هغه په دسي سم تحقیقونو کې هغه یو ډیر ویلډ او مضبوط سورس یا ماخذ نشي کېدای ځکه خو خپل هغه اوریجنل سورس ماخذ نشو بلکې هغه بل چا یو کار کړی دی او زه پاغي باندې تکیه کوم نو دغه زما لپاره چې کومدا یا زما چې بیا خپل کوم تحقیق وي نو دا د هغه غټه کمزوري بوي ځکه چې زما د پاغه اوریجنل سیزن چې کوم دی پاغي باندې زما دسترست نشته پاغي باندې زما کمانډ او کابو نشته دی او زه په نورو خلکو چې هغه زما لپاره پرایمری سورس نه دی بلکې هغه زما لپاره دبل چا په ترما تر رسیدلې یو شعر نو کېدې چې هغه کې مطلب هغه بل څوک چې کومه ترجمه کوي نو هغه ترجمه ظاهر خبر دا خدای غ خپل دا غجبې دا غ پورا رسم الخط دا غي یو په هدا انډرستانډینګ دی او ضروری نه دا مطلب چې بعضی سيزونه چې زه قتل غواړم او نو هغه په اوریجنل کې نو هغه ماته په ترانسلیشن کې مخې تراشي نو ترانسلیشن نه خپل چې کوم دی داسې دغه چې کوم دی ترجمونه داسې تاریخي سيزونه جوړول یا داغه نو مطلب څه نتیجې اغستل او څه خاص کنکلوژن تر رسیدل دا خپل یو ډیر کمزور پوینټ وی په علمي دنیا کې او دا تقریبا ټول په هان چې کوم دی خاص کړ د تاریخ لیکونکي نو هغه د دې حقیقت سره واقف دي زما چې کوم اهم خبره ده هغه صرف دا ده چې مطلب مونږ چې کوم دغه دنیا چې کوم ده چې په هغه کې زمونږ سره چې کوم ده د خاص دی او خاص پیریډ او بیا په هغه پیریډ کې چې کوم ده سمره هغه نږدې قریبي چې کوم جبی وی یا رسم الخطونه یې باغې باندې د پوهانو چې هغه مطلب او هغه پوهه چې کوم نن ظاهر دا غو بیا هغه خلک چې هغه په هغه میدان کې چې ده ټول مره هغه ته ورکړې یو باغې کې کار کوي نو دا غي خبره بیا ظاهر خبره دا وزن پکې وي او هغه چې کوم ارګومنت جوړي او کوم دغه وینو هغه ډیر زیات مطلب ویلیډیټی لري کنه هغه مطلب خپل وضاحتونه چې هغه کم وي نو هغه ډیر مضبوط سيزونه وي په دې حال نو لکه حکمت عملی بیا به زمونږ دا وي چې یاره کفرس کوم خپل دغه قسم کار کو زمونږ په هان چې کم وي نو هغه به پدې سيزونه لکه چې کمزورې دا غو په کار کې نیوي چې بل سره ورته په اسانه باندې بیا غوته نيسي چې فرض کا ته خو د دې جبې دا زموږ سره خپل لکه مونږ ګورو کنه د زدلتا یو جرنل دی زمونږ د یونیورسيټي په هغه کې هم زه کار کوم لکه بیر په دې پبلیکیشن کې نو مطلب منګه د ټول ناول چې کم یو سړی په کم میدان کې کار کوي نو موږ دا غو میدان چې یاره دی داغي میدان د سمره هدف پورې سړی دی مطلب فرض کې یو سړی په دې مغول دور او په دې باندې لیکل کوي نو آیا هغه په فارسی کې پوهیږي یو سړی په فارسی کې نه پوهیږي نو ظاهر خبره دا هغه د مغول دور تاریخ لیکل چې کم دی هغه دا هغه د وس خبره نه ده دغه شان مطلب کومنګ دو دې دور نه مخکې دور ته ځو او که یو سړی په سنسکرت نه پوهیږي یا په نور رسېږي نو بیا ظاهر خبره ده چې هغه تاریخونه چې کوم دي هغه زمونږه کمزوري په دې وخت کې کوم زما دا یو پوینټ ده مې زما چې کوم لکه دا یقین یا تسلی په بعضو سيزونو نشته او زه چورته د شک په نظر ګورم نو هغه دا ده چې مطلب یو خو زه په خپل لکه دغه جبو یا دغه اورین ملسوس استدی دغه ته زما رسایي نشته ده نو مطلب کم چې د نور خلکو د دنیا د سکل په هانو چې کوم تحقیقونه دي چې هغه ماته پته ده چې هغه مطلب په دې جبو پوهیږي هغه یا د آثار او د علم چې کوم دی غټ غټ ماهران دي او هغه په هغه کې مطلب د دنیا په لیول باندې هغه څه خاص کنټریبیوشنز دي نو هغه چې بیا کوم اعتراضات کوي فرص کا یا دغه چې کوم ریسرچونه دي نو فی الحال بیا موږ په هغه تکیزه کوو چې موږ پته وي چې یاره د خلک په دغه فیلډ کې دغه لیول خلک دي کنه نو کدا چې وی زما بسریم په دا یو دغه ریکوست پیچ یاره موږ ته دغه هم د سپاتو لګی
چې زه به درته داوم چې ما سره په ډیر او بخښه خبره ما سره په فیسبوک باندې یو تن ملګری شوی دی او هغه راته د ژمنه کړې ده چې په دغه سنسکرت ژبه د هندوستان د چا نوم راته راکړې ده چې هغه په پویږي او را سره پکې مرسته کوي نو زه به ګورم چې څومره کولای شم چې هغه دغه سره زرا به تو کړې شم او هغه په زمو سره بیا سم مرسته کولای شي خو هغه پښتنه ترازو زمو د باسونو روان وي پر راتلونکو کوم برق سے بھی تاثر راشم کا حبیب اللہ رفیع صاحب تراشم دادا خلجان نور خلجی چکم پختن کڑے بادا کا خون لوئی بحث تھے خو برق سے تاثر براشم آگا چھو
زمون په خوازه باندې کې چې وو نمونه به د داسې جوړېدل چې یو سړی به کوم ځای اوسېدو د هغې په نسبت غلجی یا خلجی دا د رستو پیداوار دي د دې اصل دی غرزی په زړه هند روپي کې د غر لپاره دوه ټکي استعمال شوي دي یو د کس هغه د غر خالص غر ته وایي او بل دی غر نو غر یا غار چې کوم دی نو دا د کور په معنا کې استعمال شوی دی نو کوم خلک چې د غرونو اوسېدونکي دي نو غرزی دي غرزی دي بیا د عربی دور چې راغلو نو په دې ترکو کې یو ځای دی خلج ورته وایي خلج نو خلکو هغې سره دا ګډ وډ کړو ډېر خلک ورته خلجي وایي یا هغې ځان ته خلجي وایي او زمونږ پښتنو بیا یو بل ته څه داسې د دغه په نوم کې ری په لام باندې بدل کړه نو غلجي یا غلجي ورته وایي خو د دې اصل دی غرزي غرزي یعنې د غره اوسېدونکي یا د غره زوزاد یا د غره پیداوار یا غریز خلک لکه څنګه چې یونانیان ځان ته ګریک وایي هغه هم غریز دي نو دغه چې دا د غر سره نسبت دی او دغه هم دغه یو غر دی چې کومې زه بار بار ذکر کول غواړم
زه خو به برق سیبو
پاتشته سن سیکرت
دا خبر خو زمونږ نه نیمګړي ځکه پدې چې وخت رانه لاړو نو د پر روانه خبرونه به هم پدې خپل قومونو باندې به د پښتنو پدې باندې به خبري وکړو چې دا هم لږ واضح شي چې دا دورانه او غلزه او دا سړبن او غرغشت او دا ټول قصې به بیا یو ځل وکړو بلا رفي صاحب تاسو به هم پکې را سره برخه واخلې چې د پښتنو ته هم د خپل قبیلو په اړه باندې څه وضاحت وته شي
زه د سره کوتل د کښیلو په باب یو خبره کوم
خو
هغه دا ده چې د سره کوتل کتیبه د نړیوالو کوهانو لرغون کوهانو او د لرغونو لیکونو د متخصصینو لخوا لوستل شوی پروفیسور هومباخ پروفیسور رحیمین او نورو څېړنې پکې آثار پرې لیکل شوي او په هغو کې د پښتو څرک د علم له نظره د خپلې ارکیالوژۍ له نظره لګولی دی
بس دا غیوا یا دونه زه دې سمه دا پدی باندې اپراتون کی خبرونه کی خیری بیا دا بس په مخ کې بوزو وس منګ دا خبرونه وخت دلته سر تر رسیدي ستاسو د ټولو میلمنو ډاکټر رفیع الله خان صاحب سعد الله جان بخت صاحب او حبیب الله رفیع صاحب ډیره زیاته مننه او ګراندو ستاسو مننه زو زما همکار نه سار دنه یو غړو شپه په خیر